السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله سنگزیم تاسو زموږ کاک ازادي رادیو له ورستې نیم ساعت پښتو خبري خبرونه اوري چې په کندهار کې نن په موټر بم چاودنه کې شپاړس کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي په مرګ ژوبلو کې ملکیان او پوځیان شامل دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژي بریالۍ ده خو چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او پاکستان فشارونه راوستل شوي دي دا او نور مطالب د خبرونو څخه وروسته خبريږي خبرونه د فرشته جلال زید څخه اورو
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونو سرخطه دی چې د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې 14 وغندله د ملي دفاع وزارت وایي په کندهار کې ماین پاکونکي وسوالو طالبانو وژلي دي او په روسیه کې د سیاسي اپوزیسیون د مشر او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د زنداني مشر الکسی ناوالني د دوه همکاران د روسیې پولیسو نیولې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې 14 وغندله او د تروریستانو کار یې بللې ده د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې تروریستانو غوښتل چې په دوو کانټینرونو کې چاودیدونکو مواد د کندهار ښار ته ورسوي او د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکی وګړو د قتل لپاره چاودنی وکړي خو د خبر پاڼې په حواله امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې مواد مخکې تر چاودنی ونیسي او یوازې د خونسا کولو پر وخت یې د چاودنی مخنیوي ونشو بیا هم یو شمېر ملکی وګړي پکې ووژل شو نن غرمه په تقریبا 12 بجو د کندهار د څوارلسمې حوزې د فابریکې سرای ته نږدې چاودنه وسوه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې چاودیدونکي مواد په داسې خلاصه سیمه کې چې شاوخوا ته یې ورکشاپونه وو چاودیدلی دي په ابتدا کې ویل شوي وو چې چاودیدونکي مواد په یوه مینی بس موټر کې موندل شوي وو د کندهار د والي ویان داود احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 13 تنه زخمیان دي د چاودنې په سیمه کې یوه د کندهار ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
بیخی دیر شیدان مسیوی جی تپیان مسیوی جی پر آغا لاسم دیر مشان ولاده او دیر تپیان سپین جری و نظامیان و دست راکی دیر راش بیرو بارو
د کندهار ښار د میرویس روغتون ډاکټرانو ویلي چې مړی او زخمیان ورلېږدول شوي او ملکی خلک او همداراس د امنیتي ځواکونو غړي پکې دي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کندهار کې ماین پاکونکي وسوالو طالبانو وژلي دي د وسوالو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبان په دې ډول هڅه کوي چې د هغو پروژو لپاره خنډ جوړ کړي چې د افغانانو د ملي ګټو سره تړاو لري د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې ناڅرګند وسوالو کسانو د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاري سیمه کې د ټاپي پروژې د ماین پاکونکو او د سروې د انجینرانو پر وډل ډزې کله پنځه تنه یو وژل او یو تنه برم تکړ خو وسوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته یو بیان راستولې ویلي دي چې دوی له عمل منفیا پروژو سره همکاري کوي په کندهار کې د ماین پاکونکو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي په روسیه کې د سیاسي اپوزیسیون د مشر او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د زنداني مشر الکسی ناوالني د رسنیو د چارو مسؤل کیرا یارمیش بیا پولیسو نیولې ده د خپلواک رسنیو په حواله پر یوټیوب د ناوالني د خبرونو مسؤل رسلان شاوی دینوف هم نیول شوې ده د مسکو پولیسو د ناوالني دواړه همکاران د پولیسو سټیشن ته بيولې دي او شاوی دینوف پر ټوټر لیکلي چې پولیسو په مسکو کې هغه خپل کور د باندې ونیو د ناوالني په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د بنسټ مسؤل ایوان راتنوف وایي چې دوه نیورسوی همکاران یې تورن دي چې د میمیاشتې په پنځه منې چای د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد سولهییز لاریون تنظیم کړی و د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې که د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریه کې د ملکی وګړو د امنیت ټینګولو لپاره اقدام ونکړي په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پرانیستنې په مراسمو کې دې ګډون نه کوي روسیه به سږ کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو کوربنه وي په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې ولادیمیر پوتین د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی د افید نړیوال سازمان یو پلاوی تر 14 کلونو ځنډ وروسته ازبکستان ته روان دی د دې سازمان لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې پلاوی به په روانه اونۍ کې ازبکستان ته ورسیږي او ټاکل شوی چې د ازبکستان له حکومتي چارواکو او هلته د مدني ټولنې له فعالانو سره وګوري د افید نړیوال سازمان د ختیځ اروپا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مسؤل ماری سټروټرنن وویل چې د ازبکستان حکومت ته د وړاندیزونو لیست هم برابر کړی دی هغوی به د ازبکستان له حکومت وغواړي چې د ټولو هغو کسانو ملاتړ وکړي چې د سیاسي دلایلو له مخې محاکمه شوي دي او د ازبکستان له حکومته به غوښتنه وکړي چې پر بشري حقونو د تیریو په اړه بې پرې او اغیزمنه څیړنه وکړي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندهار کې نن غرمه د موټر بم چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
شپاړس تنه شهیدان دي چې په هغه کې هم دولس تنه ملکیان دي او څلور تنه امنیتي من. خو دا ارقام کېدی شي تغییر وکړي.
ورسله هغه چې ځینو امریکایي مفتشینو وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه مؤثره نه تمامیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه ستراتیژي ځکه مؤثره ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان هم فشارونه راغلي دي.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
د انګلستان پلازمین لندن کې د تیر کال د اورلګیدنې د پیښې زیانمنو چې د یو افغان کډوال کورنۍ هم پکې وه په یوه غونډه کې د خپلو له لاسه ورتللو عزیزانو یادونه وکړه. نور مطالب هم لرو. رازو لومړی مطلب ته. د کندهار په موټر بم چاودنه کې چې نن غرمه مهال شوی 14 کسان وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شوی کې څلور پوځیان او 12 ملکیان شامل دي. صادق رشتینی له کندهار په دې اړه یو ریپورت را لېږلی.
د کندهار د والی ویان داوود احمدی ازادي رادیو ته وویل چې نن غرمه یو ټونیس موټر چې د چاودونکو مواد ډک وو د کندهار ښار د څور لسیمې امنیتي او زیاړون د فابریکې په سرای کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا تر کشف کېدو وروسته چاودنه کړې. د احمدی په وینا د ورستوي معلوماتو په اساس په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. احمدی وایي په وژل شوي کې څلور نظامیان او 12 ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې شپږ امنیتي سرتیري او پاتې ملکیان دي.
څه ټپیان دي؟ په دې کې 15 ماشومان دي او شپږ تنه زموږ امنیتي منصبین دي. 14 تنه شهیدان دي چې په هغه کې هم 12 تنه ملکیان دي او څلور تنه امنیتي منصبین. خو دا ارقام کېدی شي تغییر وکړي ځکه چې هلته نورې پلټنې روانې دي. دوکانونه زاړه وو، خلک داسې فکر کې احتمال کېږي چې تر خاورو بلاندې.
احمدی وایي چاودنه ډېره زوروره وه او د مړو او ټپیانو ډېره برخه تر خاورو لاندې وه چې وروسته راویستل شوه. په عیني وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه د کندهار میرویس روغتون ته 14 مړي او 13 ټپیان وړل شوي. چارواکي وایي چې د موټر بم هدف بل ځای وو او د فابریکې په نوم سرای کې چې د موټر جوړولو ورکشاپونه لري دربل سوي وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي بریالۍ ده چې لمخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي. تازه د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د دغه هیواد په نړیوالې پراختیايي ادارې کې ځینو مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوزا کم تاثیر کړی. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راد منیش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي آقای ترامپ در افغانستان
هغه وایي د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي لمخې د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې، له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات سوي. دغه ستراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه او مثبت تاثیر درلودلی. همداشان موږ د تروریزم پر وړاندې ښه پرمختګونه کړي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. داسې فکر کېدی چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ښه شي او پاکستان به د سولې میز ته د افغان طالبانو په راکاږلو کې مرسته وکړي. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي. د افغانستان د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان هم وایي د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ مثبت تاثیر نه دی کړی.
ولی متاسفانه دی په ځای چې جګړه کمه شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتېدې ده او ضمناً سولې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په پکله هیڅ نوع کوم عکسالعمل نه ښایي. نو فکر کوم دا گزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف وټل ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور هم وخت ونیسي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا ستراتیژي مؤثره ده او په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د نړیوال پرمختګ د ادارې مفتشانو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي د عملي کېدو په اړه یو تیار تصویر ورکړی دی. دا چې دغه تیار تصویر څه دی د احمد تکل په ریپورت کې به ورته غوښ شو.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو د عمومي تفتیش ادارو او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د دې هیواد کانګرس ته یو نوی راپور وړاندې کړی چې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د پرمختګ نښې کمې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو حملې پراخې شوي، د ډلو په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړۍ حمله کړي او لا هم زیاتې سیمې په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې پر دې ښار یې پراخې حمله پلان کړي دي او له خلکو یې غوښتي دي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید له پوځي مرکزونو څخه لرې ووسي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تیره میاشت څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به زیات کړي څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدی او په نتیجه کې د خبرو میز ته کینی. خو په راپور کې راغلی دی چې ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي چې دې کار به پر طالبانو فشار زیات کړی وي یا به یې د پام وړ اغیز کړی وي. راپور همداراز یادونه کوي چې د جګړې په ډګر کې هم لاسته راوړنې هومره زیاتې نه دي چې ووایو افغان ځواکونو د امریکایي قواوو په مرسته تر خپلې ولکې لاندې سیمې پراخې کړې دي. راپور زیاتوي چې پر پاکستان د امریکا هغه فشارونه هم چندان اغیزمن نه و چې هدف یې د پاکستان هڅول وو څو د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. راپور یادونه کوي چې دا حملې د هغو ډلو لخوا چې پټنځایونه یې په پاکستان کې دي لا هم په ډېر شدت سره روانې دي. پر راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د امریکا لخوا د 2.5 میلیارد ډالر مالی مرستې له بندېدو سره سره اسلام آباد په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو پر ضد اغیزمن ګامونه نه دی اخیستي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او یو ایس ای ډی د تفتیش د ادارو ګډ راپور همداراز د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه شک څرګند کړی. دا انتخابات په جولای میاشت کې په پام کې وو خو اوس اکتوبر میاشتې ته ځنډېدلې دي. راپور یادونه کوي چې د وسلوالو طالبانو دریځ دا دی چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅی دی، نو دې ته په پام سره آیا داسې انتخابات چې د امریکا په مرسته ترسره کیږي په وسلوالو مخالفینو کې د افغان حکومت اعتبار او مشروعیت هومره زیاتولی شي چې هغوی پخلاینې ته چمتو شي؟ راپور همداراز افغانستان ته د اضافي پوځي مشاورینو د استولو د موثریت په اړه شک څرګندوي. د دې دریو ادارو مفتشانو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو او د امریکا د پوځ تهاجمي عملیات د ملکي تلفاتو خطر زیاتولی شي. دوی د افغان ملي دفاعي ځواکونو د وړتیا لوړېدل تاییدوي خو له دې سره سره د عامو خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پرمختګ ډېر کم بولي. د راپور له مخې د افغانستان د محاربو دولتي ځواکونو شمیر اوس مهال 310,000 ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمیره تیر کال 301,000 وه او دا په دې معنی ده چې د افغان ځواکونو عمومي شمیر له هغې اندازې څخه چې په پیل کې پلان شوی و په 311 کم شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. همداراز فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک دی. کولی شي خبرونه او راپورونه هلته هم ولولئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو پخوانی ارشد مرستیال مراد علي مراد وایي د افغانستان پولیس په ناوړه وضعیت کې دي. د خپل ځان د ځایناستي جنرال اختر محمد ابراهیمي د معرفي کېدو په مهال وویل اوس د هیواد په څو ولایتونو کې پولیس اشه نه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي ستونزې تر دې حده نه دي چې ښاغلی مرادی وایي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
خاغلی مراد چې د سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د نوي امنیتي مرستیال د معرفي کېدو په مراسمو کې خبرې کولې ویل د دغه وزارت مسؤلین نه دي توانېدلي چې د پولیسو ستونزې حل کړي. د وزارت په ځینو برخو کې کمزوري ومنلې او ویل پولیسو ته یې عاشه او امکانات په وخت نه ورسیږي.
هیڅوک حق نه لري چې وایي دا کار ما کړی او دا ستاینې وړ یم. نن د افغانستان پولیس ناوړه حالت لري. په خوست، روزګان، دایکندي، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ستاسي سرتیری عاشه نه لري. موږ ویاړ هم کوو چې اتلان یو. موږ نه توانېدو چې کار وکړو، خو ژمن یو چې خلکو او هغه سرتیرو ته چې نن شپه یې چیغې وهلې چې یو کس ته ووایي چې ما په ګولۍ وولي چې مړ شم.
مراد علي مراد مخکې له دې چې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال شي د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال و. د نور د کورنیو چارو وزارت ارشد مرستیال نه دی او پر ځای د سه شنبې په ورځ اختر ابراهیمي چې د جمهوری ریاست د محافظت رئیس و وګمارل شو. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې اوس د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړه روانه ده. په خاطر دې داسې شکایتونه کېدل چې په ځینو برخو کې افغان پوځیانو ته امکانات او عاشه په مناسب وخت نه ورسیږي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز محکمې د پولیسو یو شمېر پخواني چارواکي د پولیسو د عاشې د خوړلو او په اداري فساد کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خاطر دې په کورنیو چارو وزارت کې فساد تایید کړی او دغه وزارت یې د فساد زړه بللی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې وروستیو کې ویلي چې د فساد پر ضد مبارزه د ده د کار په لومړیتوبونو کې ده. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ د مراد علي مراد د څرګندونو پر وړاندې ازادي راډیو ته داسې وویل.
رهبری وزارت امور داخله همواره تاکیدش به یې است و همواره
د کورنیو چارو وزارت مشرتابه تل هڅه کوي د افغانستان په ډیره لیرې سیمه کې پولیسو ته ورسیږي چې ستونزې هوار شي. زه له دې سره موافق نه یم چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې پولیس عاشه نه لري. ستونزې او نیمګړتیاوې شته خو لرې کولو ته یې هر ورځ هڅې کوو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست سره له دې چې د مراد علي مراد خبرې پر ځای ګڼي وایي چې ډېری امنیتي چارواکي چې له دندو لرې شي بیا نو افشاګري او انتقادونه کوي. د ده په خبره مراد علي مراد تر پرونه پورې په خپله کورنیو چارو وزارت یو لوی چارواکی و او د هېواد د پولیسو د ستونزو هوارولو ته یې باید کار کړی وای. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د پوځیاتو د مشرتابه لپاره د ازل د امریکایي ځانګړو یا کمانډوز وکونو یو قمندان نومول شوی. وال سټریټ جرنال رسپانی ویلي دغه نوی قمندان چې پنټاګن تر اوسه هغه رسمن نه دی اعلان کړی جنرال سکاټ میلر نومیږي او ویلي دي چې هغه به له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه دغه دنده په داسې یو وخت کې ترلاسه کوي چې په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی او وسلوال طالبان له پخوا زیات پیاوړي شوي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لوړ پوړو پوځي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره جنرال سکاټ میلر چې دوه کاله د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو مشري کړې غوره شوی دی. جنرال میلر به چې د ځانګړو عملیاتو یو میډال اخیستونکی سرتیری دی، نه هم امریکایي جنرال او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لومړنی وي چې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې قمندانۍ غاړې ته لویږي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د راپور لمخه پینټاګون په دې اړه څرګندونه ډډ کړې او ویلې دي تر هغه چې په دې اړه رسمن اعلان نوي شوی څه نه وایي. د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو د قومندان په توګه جنرال میلر په نړۍ کې د امریکا د ډیرو پټو عملیاتو مشري کړې او مشکوک ترهګري د بی پیلوټه یا ډران الوتکو او د پاوز د دلتا او نیوی سیل ټیم سکس ډلو په ګډون د ځانګړو جزوتامونو په مرسته تعقیب کړي دي. په هغو عملیاتو کې چې میلر پکې ونډه درلوده یوه هم د سومالیا د پلازمینې د 1993 کال جګړه وه چې هغه مهال نوموړی تورن او د دلتا فورس جزوتام قمندان و. په دې اړه د بلک هاک ډاون په نوم کتاب او فلم کې ویل شوي چې دته د خدمت په خاطر د برونزو ستوري مډال هم ورکړل شوی دی. له هغې وروسته جنرال میلر په افغانستان او عراق کې څو ځلې په محارب ماموریتونو کې ونډه اخیستې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنه که هر څه سم مخته لاړ شي جنرال میلر به د افغانستان د جګړې مسؤلیت په داسې یو وخت کې ترلاسه کوي چې وسلوال طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري او په وروستیو کې هم پر لویو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. تیره اونۍ نږدې وه چې طالبان د فراه ښار بشپړ ونیسي چې له افغان ځواکونو د امریکا د جټ الوتکو د بمباري په ملتیا په شا وتنبول شول. له دې مخکې دا پیښه په 2016 میلادي کال کې په کندز کې شوې وه. په افغانستان کې ناامنۍ د هېواد ته د نورو 4000 امریکایي سرتیرو له استولو سره سره زیاته شوې ده. د ولسمشر ټرمپ له دغه پریکړې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس شاوخوا 4000 تنو ته رسیږي او پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور په کمیدو سره په دې هېواد کې د پوځي هڅو په لا پیاوړتیا تمرکز شوی دی. جنرال میلر چې د سومالیا، عراق او افغانستان د ماموریتونو تجربه لري په افغانستان کې به د یوه داسې ماموریت مسؤلیت په غاړه اخلي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو پر ماموریتونو پورې ډېر تړلي دي. یوه لوړ پوړي پوځي چارواکي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې جنرال میلر چې په عراق کې د دلتا فورس ځواک د قومندان په توګه د جدي عملیاتو په ترسره کولو پیژندل شوی په افغانستان کې به دند ډیره پیچلې وي. په هغه هیواد کې چې په وروستیو کلونو کې جګړه پیچلې شوې او سیمه ییز لوبغاړي لکه روسیا او ایران هم پکې ښکېل شوي دي. واشنگتن تور لګوي چې دواړه هیوادونه د یاغي وسلوالو ملاتړ کوي، هغه تور چې موسکو او تهران یې ردوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه افغانستان ته د نورو سرتیرو له استولو سره سره په دې هیواد کې د جګړې په ډګر کې د بریا نښې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی قومندان جنرال جان نیکلسن چې دنده به په دې هیواد کې پای ته رسیږي د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د پوځي هڅو له تیزېدو سره د پخلاینې او روغې جوړې امکانات په زیاتېدو دي، خو د سولې او پخلاینې څرک هم نه ترسترګو کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د تیر کال د اورلګیدنې د پیښې زیانمنو چې د یوه افغان کډوال کورنۍ هم پکې وه، په یوه غونډه کې د خپلو له لاسه تللو عزیزانو یادونه وکړه. د غونډې ګډونوالو د دې افغان کډوال وروستي ټلیفوني مکالمې ته هم غوږ ونیو چې دا پکې له خپلو دوستانو بخښنه غواړي. برتانوي چارواکي وایي د دې تراژدۍ په اړه څېړنې روانې دي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د برتانیا د پلازمینې لندن په یوه ودانۍ کې د تیر کال د اورلګیدو د عواملو په اړه تحقیقات روان دي، له دې خونړۍ پیښې ژغورل شویو کسانو پرون د خپلو تللو عزیزانو خاطرې تازه کړې. په دې ډله کې د افغانانو یوه کورنۍ هم وه. د 2018 کال د جون په 14 نیټه د لندن ښار د ګرینفیلډ ټاور سیمې د استوګنې په یوه بلاک کې د اورلګیدو پیښې ټول یو اویا کسان ووژل او سلګونه نورې بې کوره کړل. د دې تراژیدۍ په اړه علني تحقیقات چې ښایي څو میاشتې وخت ونیسي د پیښې د عواملو پر موندلو متمرکز دي، خو چارواکو په دې پیښه کې د زیانمنو کورنیو غړي او دوستان پرون رابللي وو څو د خپلو له لاسه تللو عزیزانو په اړه د زړه خواله وکړي او د هغوی ویډیوګانې او تصاویر وښيي. د غونډې ته د پیښې د یو قرباني محمد صابر ندا کورنۍ هم ورغلې وه. د افغان کډوال د لندن د ګرینفیلډ ټاور سیمې په همدې بلاک کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای اوسېده. د غونډې ګډونوالو د مرحوم ندا وروستۍ ټلیفوني مکالمه واورېده. هغه په داسې حال کې چې له دې 24 پوړیزې ودانۍ څخه د اور لمبې چار چاپیر تاو دي په آرام غږ خبرې کوي او وایي د خدای پامان موږ نور نو له دې نړۍ ځو. د خدای پامان هیله ده چې له موږ به څوک خفه نه وي.
خدا
مارسیو ګومز چې له خپلې امیدوارې میرمنې او دوو لونو سره یو ځای له یویشتم پوړ څخه د زهرجن او غلیز لوګي له منځه په وتلو بریالی شو هم خپله خاطره بیان کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سره د مرستو سیلاب ځپلو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې. دغه وزارت مرستیال محمد اسلام سیاس د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړولي او هڅه کیږي چې زیانمنو ته لازمي مرستې نورې هم چټکې شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې وروستیو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې او تر اوسه سلګونه کورنۍ له دغه مرستو برخمنې شوې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په ځینو سیمو کې سیلابونو خلک سخت زیانمن کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیلابو له امله زیانمنو کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ویش لړۍ روانه ده. هغه وایي تر دې مهاله 1500 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ترلاسه کړې او له دې سره په خوا کې په زیانمنو ولایتونو کې سروېګانې روانې دي. د مرستو د ویش لړۍ هم روانه ده. تر اخر برید هڅه کوو چې ټول زیانمن شوي کسان د مرستو تر پوښښ لاندې راولو. ښاغلی سیاس وایي تر اوسه وروستیو سیلابو په ټول افغانستان کې 88 کسان وژلي او شاوخوا 9 تنه نورې ټپیان کړي دي. د نوموړي په وینا لومړني راپورونه ښیي چې 1090 کورنۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوي، 1168 شپېته نورې زیانمنې شوي او لسګونه کورنۍ کډه کولو ته مجبورې شوي دي. بادغیس، هرات، بغلان، کابل، سمنګان، پروان او یو شمېر مرکزي ولایتونو په دې وروستیو کې د سختو بارانونو شاهدان وو. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دغه ولایتونو کې ډیری زیانونه د بادغیس اوسیدونکو ته اوښتي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي هم وایي بارانونو او راوتلو سیلاونو په یو شمېر ولایتونو کې کروندو ته زیان رسولی.
نن په کابل کې ترکیه ته د افغانستان د مالونو د صادرولو په هدف لمړنۍ هوایي دهلیز پرانیستل شو. دغه دهلیز د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر او په افغانستان کې د ترکیه د سفیر لخوا پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلی همایون رساو وویل دغه دهلیز له لارې به هر ورځ شاوخوا 15 ټن افغاني تولیدات او محصولات ترکیه ته ولېږدول شي. تفصیل د خان محمد سین په یو راپور کې.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو هوایی دهلیزونو د پرانستلو په لړ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ هم سوداګریز هوایی دهلیز پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل دغه دهلیز به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو نور فرصتونه هم برابر کړي.
شاهد افتتاح دهلیز می باشم و قرار است برای بار اول به مقدار
دوبل منگ دغه دهلیز د پرانستو شاهدان یو او په پام کې ده چې د لومړي ځل لپاره 15 ټن افغاني محصولات چې قالین او وچه میوه پکې شامل ده دغه هوایی دهلیز للارې ترکیه ته صادر شي. ترکیه ته د افغانستان صادراتي مالونه مختلف دي. خاغلی رسابوبل د روان المریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان او ترکیه د اقتصادي کمیسیونونو ترمنځ یو هوکړه شوې چې لمخه به د دوړو هوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې نور هم پراخ شي. دغه وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې سربیره پر دې چې دغه هوایی دهلیز للارې په هر نوبت کې ترکیه ته هر ورځ 15 ټن افغان تولیدات او محصولات صادرېدلی شي، ترکیه چمتو ده چې د افغان سوداګرو له غوښتنو او اړتیاو سره سم دوی ته د لویو تیارو زمینه هم برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه دهلیز به د تولیدي توکو ترڅنګ ترکیه ته د افغان بزګرو او باغ لرونکو د روان کال د حاصلاتو صادرولو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي.
زمونږ تازه میوه سبزیجات سمار ته رسیږي او صادرات ته آمده کیږي. د پاکستان او هند په نسبت زمونږ توکي په ترکیه او په اروپایي هیوادونو کې په لوړه بیه خرڅیږي. په دې سره به زمونږ بزګر او بڼوال لپاره ډېر ګټه ورسیږي.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان ارطغرل جوړو شو مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل ترکیه له افغانستان سره تاریخي او تلپاتې دوستی لري او هیله ده دغه دهلیز په پرانستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې نور هم پراخ شي.
په ورته وخت کې افغان سوداګر او لدې ډلې جلال الدین سعید وایي چې د افغانستان ترکیې ترمنځ دغه سوداګریز دهلیز به افغان صادرونکي وهڅوي چې د صادراتي موادو کیفیت او پروسس ته هم پام وکړي چې د ترکیې او اروپایي سوداګرو د اخیستلو جوګه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. د ازادي راډیو وروستی نیم ساعت دری خبری خپرونه مصطفی صدیقی وړاندې کوي، همدا اوس استودیو ته راغلی. مهرباني.
بله، تشکر.